السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته خراغلی. د دې سات ډیره برخه تال او ټال ته ځانګړې شوې. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په هرات کې د طالبانو چارواکي وایي چې لږ تر لږه لس تنه په یوه ترافیکي پېښه کې مړه شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. ځینو کورنیو رسنیو ویلي چې پېښه نن سهار د هرات کندهار پر لویه لاره د هرات د زاول ولسوالۍ اړوند سیمه کې شوې. په زاول ولسوالۍ کې د امنیت قومندانۍ مرستیال یار محمد صادق ویلي پېښه د یوه مسافر وړونکي 202 بس او فلانکوچ ترمنځ د ټکر له کبله شوې. هغه ویلي مسافر وړونکی بس له هرات کندهار او فلانکوچ له دایکونډي هرات ته روان و چې سره ټکر شول. د پېښې لامل تر اوسه معلوم نه دی. د روان کال په اسد میاشت کې د اسلام قلعه هرات ترمنځ له ایرانه د ایستل شوو کډوالو یو بس له یوې لارۍ سره ټکر شو چې له اویاو ډېر کسان پکې مړه شول. د طالبانو حکومت وایي د 500 ټنه انارو، مڼو او توتانو یوه محموله چې 250,000 ډالرو ارزښت لري ازبکستان ته صادره شوه. د دغه حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه محموله پرون شنبه د لیندۍ میاشتې په لومړۍ نیټه صادره او په وینا یې دغه لړۍ به دوام لري. بل لور ته په بلخ کې د طالبانو د والي دفتر ویلي چې دغه محموله به لومړی د ازبکستان بازارونو او له هغه ځایه د منځنۍ آسیا نورو بازارونو ته لیږدول کیږي. د پاکستان سره تر پوځي شخړو او لارو بندوالي وروسته د طالبانو حکومت له سوداګرو وغوښتل چې صادراتو ته بدیل لارې چارې ولټوي. د یوې میاشتې زیاته موده وشوه چې پاکستان سره لارې د تګ راتګ او سوداګرۍ په مخ بندې دي. د اوکراین چارواکي نن په جنوا کې امریکایي چارواکو سره غونډه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې پلان په اړه خبرې کوي. د کیف متحدین وایي دغه اتویست مادهیز پلان تر ډیره بریده د مسکو ګټې خوندي کوي. د اوکراین اروپایي ملاتړو هیوادونو چې مشري ای تریا، بریتانیا، فرانسې او جرمني لخوا کیږي د دغه پلان په اړه چې لا تر اوسه رسمه نه دی اعلان شوی خو مهم ټکی افشا شوی اندېښنه څرګنده کړي. د پلان ډیری شرایط د کیف لخوا روسیې ته د پراخ امتیازاتو د منلو وړاندیز کوي او داسې ښکاري چې د کرملن ډیری غوښتنې پکې منعکس شوي. او د غزې د ملکی دفاع اداره وایي د اسرائیل په بیلابیلو بریدونو کې پرون شنبه لږ تر لږه 21 تنه فلسطینیان وژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د فرانس پریس د راپور له مخې حماس او اسرائیل یو ځل بیا یو بل د نازک قربان په ماتولو تورن کړی دی. متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګره ډله بولي. فرانس پریس لیکلي د اکتوبر له 10 راهیسې چې غزه کې د امریکا په منځګړیتوب اوربان نافذ شوی پرون د لیندۍ لومړۍ تر ټولو خونړۍ ورځ وه. د اسرائیل پاوز وایي یو وسلوال ترهګر غزه کې له ټاکل شوې زیړې کرښې اوښتې او پر اسرائیلي سرتیرو یې ډزې کړي. د اسرائیل د پاوز په وینا د دغو ډزو په ځواب کې دوی په غزه کې د دوی په ټکو د ترهګرو پر پټنځایونو بریدونه کړي دي. خپلواکو سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
تر شنه آسمان لاندې
السلام علیکم. د جرمنی پلازمینه برلین د جمعې په ورځ د بیان ازادۍ او د خبریالانو د ملاتړ په هدف د لسګونه خبریالانو او فعالانو د غونډې کوربه و. د سمپوزیم ګډونوالو په افغانستان کې د بیان ازادۍ پر اوسنی وضعیت اندېښنه وښوده او په تبعید یا مهاجرت کې د افغان خبریالانو د ملاتړ پر لارو چارو یې خبرې وکړې. د سمپوزیم ګډونوالو ویل تیرو څه باندې څلورو کلونو کې د طالبانو 25 داسې فرمانونه صادر کړي چې له مخې یې د رسنیو فعالیتونه محدود شوي. طالبان بیا ځان د بیان ازادۍ ته ژمن بولي او وایي رسنۍ د هغو اصولو په رڼا کې چې دوی ورته ټاکلي د آزاد فعالیت حق لري. پوښتنې دا دي چې د بیان ازادۍ او خبریالانو د ملاتړ لپاره دا ډول غونډې څومره ګټورې دي. په تبعید کې افغان خبریالان له کوم ډول وضعیت سره مخامخ دي؟ آیا د وضعیت د ښه کېدو هیله شته؟ تر شنه آسمان لاندې پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی، په پاکستان کې میشت افغان خبریال ظاهر بهاند او د برلین د سمپوزیم ګډونوال او خبریال وارث حسرت. میلمنو ته ښه راغلاست وایو. اوریدونکو تاسو هم کولی سئ چې خپرونې سره برخه واخلئ. خپرونې کې د ګډون لپاره نړیواله شمیره درته اعلانوم. کولی سئ چې اړیکه ورسره ونیسئ که چیرته د اړیکه وسنه لرئ، لنډ اړیکه یا مسکال وکئ. زموږ تخنیکي همکار به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00 دوست یو سلو دولس پنځه سلویخت صفر یو. هیله ده چې وروسته اړیکه ونیسئ. ورځو په پیل کې خپلو میلمنو ته وجداني صاحب ستړي مشئ، پیل به له تاسو سره وکړو. تاسو په تبید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویاندویي په غاړه لرئ، له دغو خبریالانو سره چې په تبید کې یا هم په مهاجرت یا کډوالۍ کې د تماس لرئ. د دغو خبریالانو اساسي او عمده ستونزې دا مهال څه دي؟
سلامونه اونی که همه تاس تا دا پروگرام ملمانو تا او دا تاسو دا پروگرام اوریدون که دوران دیکن. کچه تاس تا هم معلوم دید پا افغانستان که او رسته تحبل رامنز تا شو او خبریالانی دی تا ار کت آغا محدودیتونه چه دا طالبانو لخوا رسنویو بانده او خبریالانو بانده دا دوی لخوا وزه چه خبریالان دی تا مجبور سو چه هیواد پریدی او نورو هیوادو تا لکه ګاونډي هېوادونه او همدغسې اروپا امریکا او نورو هېوادونو ته مهاجرت وکړي. خو په ټوله کې هغه خبریالان چې په پاکستان، ایران، ترکیه او همدغسې په نور هېوادو کې دوی ژوند تېروي، ډېر سخت ستونزو سره دوی مخامخ دي. زه هم تجربه لرم د دې چې څو موده زه هم په پاکستان کې وم. نو هلته که چیرې تاسو د خبریالانو حالت وګوري، د اقتصادي حالت نه نیولې د دوی د بیزی او لاندغه خوا د حکومت لخوا او په هیواد کې چې دوی ژوند کوي، لکه خصوص ایران په پاکستان کې، دوی د مختلفو فشارو سره مخامخ دي. نو دغه حالت خبریالانو ته ډېر ستونزې رامنځته کړي. او بل خوا ته دوی سره د کوم هیوادو لخوا چې وعده شوی وو، نو د دوی مهاجرتي سیاست هم پکې یو تغییرات راغله. لکه چې تاسو په امریکا کې وګورئ، همدغسې نور اروپایي هیوادونو سیاست ته چې تاسو وګورئ، نو د دوی هغه دوسیې او هغه د دوی مهاجرتي کارونه چې وو، دوی نورو هیوادو ته ولاړ سي، نو هغه هم ډېر په ستونزو سره مخامخ دي. ډېر دغسې خبریالان وو چې هغوی تقریبا د دغوی کارونه تر ختمېدو، او متاسفانه دغه سیاست په دغه هیوادو کې تامن سره جون راغلو، نو دوی ستونزې سره مخامخ شو. اوس په پاکستان کې دا خبریالان ډېر جدي فشارونو سره مخامخ دي. اقتصادي مشکلات ستونزې دوی لري، دا ستونزې لري چې اوس د پولیس لخوا کور په کور د پاکستان پولیس لخوا چاپی دي، او دا خبریالان ویزو ته هیڅ اقدام کړی دي، دوی ویزو نه ورکول کیږي. نو دا مختلف ستونزې دي چې دا خبریالان متاسفانه په ګاونډي هېوادو کې ورسره مخامخ دي.
کور ودان وجدانی صاحب سلامات او سی ورزو هم دی پاکستان ته حال تر سره افغان خبریال ظاهر بهان استودیو سره وصل شوی. تخنیکی همکار اشاره کوي چې اړیکه کې اوس ستونزه ده، ورسته به بهان صاحب سره اړیکه ټینګ کو. ما غوښتل چې لدن مخه مخ واورو چې د پاکستان د خبریالانو یا هلته د میشتو خبریالانو په ستونزو خبري وکړي، خو هغه ته به ورسته راشو. حسرت صاحب هم استودیو سره وصل شوی. وارس حسرت، تاسو ته هم ښه راغلاست وایو. حسرت صاحب، تاسو د برلین په سمپوزیم کې د ګډون کوونکو خبریالانو له ډلې نه وای، دغه سمپوزیم چې لسګونه کسانو ستاسو په ګډون برخه پکې اخیستې وه، په دې راڅرخېدي چې څنګه د بیان ازادۍ د ملاتړ لپاره لارې چارې ولټوي. یوه برخه دا هم وه چې په تبعید کې د افغان خبریالانو څنګه ملاتړ وشي. څنګه وو دا سمپوزیم په مجموع کې؟ آیا داسې د پام وړ لاسته راوړنې پکې پیدا شوې یا حل لارې پکې پیدا شوې؟
ډېر مننه. سلامونه اونۍ چې هیلې تاسو ته او ستاسو اولیدونکو ته. ګورې، په برلین سمپوزیم کې دا تقریبا درې کاله کېږي چې پرله پسې لمانځل کېږي، او په دې کې د بیان د ازادۍ په اړه هغه ستونزې او ننګونې چې پراتې دي په هغې باندې بحث کېږي، او ټیبلونه مونږ ونیول په دې جمعه کې. متاسفانه تاسو پوهېږئ چې پتیرو دریو دا 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 دریو کلونو کې یا سرور کلونو کې د افغان د خبریالانو وضعیت په دریو هیوادونو کې له ناوړ شرایط سره مخامخ دي، په خاص توګه پاکستان، ایران او ترکیه او هند کې، چې افغان خبریالان په بیساره توګه وضعیت یې ښه نه ده، او افغان خبریالان په دغه هیوادونو کې بې برخلیک کې پاتې دي، جبري دیپورتیږي او کیسونه له پروسس نه پاتې دي. پاکستان تاسو پوهیږئ چې سلګونه افغان خبریالان اوس هم د پولیسو لویر خپل ډیر وخت په پارکونو او نور خوندي ځایونو کې تیروي. ما پرون یو افغان خبریال په هماغه وخت کې چې زمونږ سمپوزیم راته زنګ وهل چې زه شپېته نه شم تلی کور ته تلی نه شم، زه باید دغه یو پارک یو کوم ځای کې مې پیدا کړی، زه باید تقریبا شل ساعته باید همدلته تېره کړم. په مونږ باندې چاپی راځي او د پولیس چاپی دي او مونږ وړي هغه هلته کمپونه دی، یو آج کمپ ورته وایي، بل یو بل کمپ ده چې هلته وړیا پیسې ورکوو، په لاره کې پیسې ورکوو او ډېرې غټې پیسې لکه 10,000 $2,000 او تر 50,000 قرضدارې ورکوو چې بېرته خوشې شو او یا هم مونږ لیکور کوي. هڅه دا وه چې نړیوال او همدارنګه هغه نهادونه چې د خبریالانو ملاتړ دي هغوی باید متوجه شي او د خبریالانو ستونزې باید وګوري، عملا وګوري. موږ له داسې خبریالانو سره هم په ژوندۍ بڼه خبرې وکړې او هغوی هم خپل ستونزې په همدغه سمپوزیم کې شریکې کړې.
ښه، کور ودان په دې هیله چې دغه ستونزې هوارې شي او دغه سمپوزیم به بېله شکه چې خپل ګټې ولري، خپل لاسته راوړنې به ولري. او څومره چې دا بحثونه کېږي هماغومره د نړیوالو یا د همدغو اړوندو سازمانونو پام ور اوړي. کله ناکله چې یوه ستونزه یاد نه شي ډېره بیا نو ډېر څوک ورته پام هم نه کوي. ورځو پاکستان ته له غزه افغان خبریال ظاهر بهان سټډیو سره وصل شوی دی. بهان صاحب، ستړي مشي، مخکې زموږ نورو میلمنو ښاغلي وجداني او ښاغلي حسرت وویل چې افغان خبریالان چې په تبیید کې دي ټول تقریبا ناوړه شرایطو کې دي، خو هغه کسان چې ایران پاکستان کې دي د هغوی وضعیت ډیر له بده مرغه چې ښه نه دی، وایي په پارکونو کې شپې کوي. تاسو راته د خپل ژوند کیسې وکړئ، د نورو خبریالانو وضعیت څه ډول دی، تاسو خپل حالات څه ډول دی پاکستان کې؟
مننه لودین صاحب، پسکه سلامونه تاسو ته، تاسو قدرمنو مېلمنو ته، هر یو وجدانی صاحب او همدارنګه حسرت صاحب ته وړاندې کوم، او همدارنګه تاسو تخنیکی همکارانو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته. لودین صاحب، اصلي خبره په دې کې دا کلمار غونډه روښانه خبره ده، تاسو لکه څنګه چې تاسو د رسنیو لارې اوري، حتی په مجازي فضا کې تاسو ویني اوري چې وضعیت دلته پاکستان کې خورا ډېر زیات کړکېچن ده، له حد وتلی کړکېچن ده. په تیره بیا لږ ورځې نه چې په فرضي کرښه باندې جګړه پیل شوې وه، وروسته لږ نه د افغان کډوالو وضعیت دلته پاکستان کې خورا ډېر زیات کړکېچن ده. او دې تر څنګ هغه افغان خبریالان په تبعید کې دي دلته، او لکلونو را په دې خوا، درې کلونو را په دې خوا دلته د بلا تکلیفې شپې ورځې سبا کوي، خورا ډېر زیات له ستونزو سره مخامخ دي. حتی داسې ویلی سم چې حتی د ورځې حتی هغه نسوي کولی چې هغه خپله اولیه خوراکي توکي له بازار څخه را ونیسي. دا په خپله یوه لویه ستونزه ده، یوه لویه جفا ده چې له افغانانو سره کېږي. او د دې تر څنګ لکه څنګه ستاسو مې یادونه وکړه، دلته په ارجنټینا یو پارک د پلازمین اسلام آباد کې تقریبا 100 کورنۍ هلته میشت شوي دي، او په همدغه سړه هوا کې او ځینې وخت بارانونه کې د بارانونو لاندې شپې ورځې سبا کوي. دلته دا په ډاګه وایم چې دلته پاکستان هغه هیواد دی چې تل یې افغانستان سره دوه مخی سیاست لوبولی ده، او دا اوس هم لوبوي. او فقط همه وخت قربانیان څوک دي؟ افغانان دي. قربانیان څوک دي؟ هغه افغان کډوال دي چې له بېوزلۍ له مجبوریته دلته راغلي دي، خپلې شپې ورځې سبا کوي. او د دې تر څنګ هم نړیواله ټولنه، د دې تر څنګ د افغانستان د اسلامي امارات چې دا ځان ته اسلامي امارات وایي، اسلامي، ولې خاموشي اختیار کړې ده؟ ولې دا هر څه ایني، ټوله نړیواله ټولنه ایني، نړیوالې ایني، رسنۍ ویني، آیا دوی نه ایني؟ دوی سترګې نه لري؟ ولی دې جواب نه وای؟ ولی د افغانستان د خلکو نه استازولي نه کوي؟ ولی د افغانستان د خلکو نه دفاع نه کوي؟ دا به تر کله داسې حالات وي؟ پاکستان له یوې خوا ځوروي، افغانستان له بلې خوا ځورېده. همدغه د افغانستان چې دوی اینی غږ نه اوچتوي، ولی یونیسیار چې په تش نوم یونیسیار ده، ولی تر اوسه پورې هره ورځ افغانان قرباني کېږي، ولی غږ نه اوچتوي؟ دلیل چې شي کېده؟ دې وجه باید معلومه شي. دلته ټول ټول په ولی کې ده ولی 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 تر څه وخت به دا ولی وي تر څه پر وخت دا پوښتنه وي تر څه وخت به دا افغانان ځورېږي خبره اصلي په دې کې ده هلته بډرې بند کړی دلته افغانان همدوی جلونه له افغانان ډک دي هر او راز جلون تخلق چوکی خز نر ماشومان دسپینگری خز در طول چولکی گی فکر رو که دایو جفانه دا ولی دیده تر چنگ بلا خبر دا چه چرا دا اسلام چه دلتا ویلکی گی چه مونگه اسلامی مملکت او خز ماشومان ترکی گی جاری او دوی مرگاری تو چطوی فکر رو که سپا افغان کزو بانده ازاد تا برو نز لری لریه ولی دست پده ده اقل نوال چلن دوسره کی خبر اصلی پده که ده
څوک د پښتنې هم نشته البته د حکومت لخوا ښاغلی وجداني تاسو دغه د بهان صاحب خبرې واورېد مخکې تاسو هم ورته په لنډو کې اشاره وکړه ولې د خبریالانو ملاتړي بنسټونه لږ تر لږه د پاکستان حکومت نه مجبوروي چې دغه افغان خبریالان چې دي د اکثره درېمو هیوادونو ته متحده ایالاتو اروپا ته د تګ کیسونه لري کیسونه صحیح ده چې ډېر ورو روان دي اما کیسونه لري اکثره ویزې لري او دا چې د ویزو په تمدید کې هم ورته کړه ناکله ستونزه وي خبریالانو ملاتړ بنسټونو څومره په دې برخه کې خپل رول لوبولی په ظاهر خدا سي ښکاري چې ډېرې په کیسه کې نه دي یا که په کیسه کې نو د پاکستان حکومت غږ نه اوري
او د بهان صاحب غږ واورېدو زموږ دروند همکار متاسفانه کوم نکات د دوی اشاره وکړو زه غواړم څو مورد پکې اضافه کړم تاسو ګورئ په پنجاب ایالت کې دولت اعلانوي ډېر په صراحت سره هر څوک چې د افغانانو آدرس مونږ ته راکړو یا کورې په نښه کړو مونږ ورته لس زره کلدارې ورکړو نو زموږ ځنه همکاران خبریالان چې اوس په پاکستان کې دي هغوی سره په تماس کې هغوی وایي چې اوس هغه کسان چې ټیکسي چلوي په پاکستان کې دی پر ځای چې مسافر پیدا کړي دی په دې کوشش کې دی چې ځنه کسان افغانان پیدا کړي او پولیس ته تسلیم کړي لس زره کلدارې ته واخلي او بل خوا ته دوی جماعت په جماعت ګرځي او د لاس پیکر له لارې اعلان کوي چې افغانان د وځي او افغانان د په نخه کوي او آدرس یې راکوي چې موږ د دوی ونیسو ډیپورټ کړو دلته کې اصل موضوع دا ده دا صرف د پاکستان ستونزه نه ده بل ستونزه دا ده چې دا غي موږ همکارانو سره د هغه نړیوال بنسټونو له خوا چې دوی سره وعده شوی وو ته تاسو د پاکستان ته راشي او تاسو کیسونه د دلته به طی مراحل کېږي او تاسو به امن هیوادو ته انتقالېږئ متاسفانه ډېر همکارانو سره چې موږ په تماس کې موږ د فدراسیون له لارې ډېر نهادو ته چه هغه ورقې چې ما په خپله لیکلې دي مختلف آدرسو ته لکه دغسې کوم نهاد به نه وي پاتې ساخته ما د فدراسیون له آدرسه ورته خط ته وي لیکلې چې موږ خبریالان دای مستند دي په حالت کې دوی په پاکستان کې ژوند کوي لکه سبان سے بورت اشارہ وہ کمو ٹارگیٹ کو صدا خبریالان نیول سوی دی حتی زن ڈیپورٹ سوی دی زن پا کمپو کی دی زن پا زندانو کی دی تا سوی دی کی سن حتی دغه سے مرحلی ترسی دلی دی دوی سرم رستا وہ کئی دوی دا کیس پراسیس چی دی تا سی لکتیز کی خو متاسفانه دا دوی لخوا همیشه دا غی ایمیل پا زواب کی راغل دی سمونگ حسکو مونگ تلاش کو نو دلتا دا خبریالانو دا حمایت دا بنسکونو وظیفه هم داده چو ولی دا دوی تا دوی سره مرسته نه کوي بل خوا ته تاسو ګوري په پاکستان کې د یونیسیار اداره اگر چې پاکستان وایي چې موږ یونیسیار سره داسې رسمي تړون نه لرو چې هغوی سره موږ وعده کړی چې موږ د مهاجرین د پاکستان څخه نه وباسو ولې پاکستان وایي چې هغه پروتوکول موږ امضا کړی نه ده خو بیا هم دا د انساني او بشري دنده ده د یونیسیار چې دوی د ور سره مرسته وکړي او د دوی کوم کیسونه چې یونیسیار سره دي هغوی ته حداقل سرعت وکړي بل خواته موږ زنه د پاکستانی کوم سینیئر جرنالستان چې دي هغوی سره هم په تماس کې یو کله نا کله هغه کله چې موږ خبریالان ونیول سي نو دوی د ورسره مرسته کوي خو هغه توقع چې موږ ورڅخه لرو متاسفانه تر اوسه پورې هغه برخه کې دوی دومره مرسته نه دی کړې حتی په ځنه مورد کې دوی زموږ ټلیفونو ته هم ځواب نه ورکوي کله چې یو خبریال ونیول سي موږ ورسره اړیکه نه سو پخوا خو اوس وایي چې ورسته نه خطه چې پاکستان او افغانستان ترمنځ شوی دی اوس دوی هم یریږي او هغه ادارې چې دوی ورسره تماس لري دوی پاکستانی خبریالانو سره هغوی ته وایي چې موږ نور نشي کولی چې دوی سره مرسته وکړو بله موضوع د خبریالانو د ویزې ستونزه ده موږ د فدراسیون له لارې د پاکستان د وزارت داخلي ته تیر کال هم څو ځلې ایمیل وکړو خط مو ورته ولیکل ساده کل د خبریالانو ته د ویزی تمدید او د ویزی پروسه ورته آسان کی متاسفانه چې د دوی له خوا هم دغه کوم رسته ونه شو. په پاکستان کې د پاکستان د خبریالانو د ملاتړ نهادونه چې دي هلته هم دغه کړې ستا وادي کوي، اما په عمل کې هیڅ کار نه کوي. په ټوله کې ستونزه دا ده چې هغه نهادونه چې پخوا د خبریالانو سره مرسته کول، اوس هغوی هم د دوی د پروسس نړۍ د کیسونو رڼې ډېر په ورو ورو دوی باندې کار کوي. نو په ټوله کې دغسې پروګرامونه چې تاسې لرئ، لکه حسد صاحب دلته ناستې سمپوزیم چې په جرمني کې ترسره شو، نو که دا ټول نهادونه ځان سره لاس سره یو کړي او د دوی خبریالانو د ملاتړ لپاره حداقل آواز چې کی دغسې نهادونو سره تماس ونیسي، زه باور لرم چې دا به ډېر تاثیر وکړي او حداقل موږ وکولی شو خپل همکارانو سره مرسته وکړو.
کور ودان وجدان صاحب سلامت اوسئ. حسرت صاحب، تاسو ته بیرته راګرځو. همدې سمپوزیم کې تقریبا لسګونه د رسنیو مسؤلان او فعالان او د بشري حقوقو مدافعان وو. آیا له اجرایي اړخه هم کسان پکې وو؟ مثلا هغه کسان یا هغه اړخونه چې اجرایي صلاحیت لري د دې لپاره چې د افغان خبریالانو ستونزې هواري کړي. د بیان ازادي خداسې د چې یو لنجمنه موضوع ده په افغانستان کې، او هغه لوری چې د طالبانو حکومت دی هغوی نه مني چې موږ ګواکې د بیان ازادۍ محدوده کړې وای، هغه قوانین مرته رامنځته کړي دي. د همغو قوانینو پرانا کې د رسنۍ فعالیت کې وای چې دوی د رسنۍ په رسنیز فعالیت کې هیڅ ډول لاسوهنه نه کوي. البته دوی د دوی ادعا ده چې خبریالان ورسره نه مني. د خبریالانو د ستونزو د هواري په برخه کې هم په سمپوزیم کې اجرایی لوری یا هغه لوری لکه هیوادونه، انجوګانې، یا هم د بې پولي خبریالانو کومه ټولنه چې ده، یا هم د خبریالانو د ملاتړ کومه ټولنه چې ده، د دوی استازي هم موجود و. حتما د دوی لخوا څه ویل شول؟ عملا د کومې همکارۍ څرک ولګېد په دې سمپوزیم کې، یا څه ژمنې وشوې تازه؟
مانا ګوره، خبره دا ده چې موږ افغانان یو. د افغانان ستونزه دا ده چې دوی یو ډول ساعت پکې لیدل کېږي، او یو ډول ساعت پکې شته. او متاسفانه
بله، حسرت صاحب موږ غواړی فکر کوم حسرت صاحب داسې ځای کې ده چې کوم کس ممکن ورسره خبرې وکړي، یا به ممکن زموږ اګنه ورځي. په هر حال وروسته به دا پوښتنه ځواب کړي حسرت صاحب، چې د برلین په سمپوزیم کې چې پرون دریم کلنی سمپوزیم مجمع ورځ ترسره شو، په دې کې اجرایی اړخ یا هغه لوری چې اجرایی صلاحیت لري د خبریالانو د ستونزو په هواري کې، خصوصا د تبعیدي خبریالانو یا هغه افغان خبریالان چې دا مهال په مهاجرت کې دي او ګڼې ستونزې ګالي، مخکې ورته بهانسه بشاره وکړه. وجدانی صاحب هم ورته په وضاحت سره هغه ټکي یا هغه ستونزې یاد کړې چې دا مهال په پاکستان کې ورسره افغان خبریالان مخ دي. په ایران کې هم ورته ستونزې لري. موږ چې هلته په ایران کې هم د رسنیو له فعالانو سره خبرې کړې، هغوی وایي چې په ایران کې هم مجموع کې دوی باندې بندیزونه دي، له ډاره یا هم له ویرې دوی خپل ستونزې هم نشي شریکولی له نورو رسنیو سره، ځکه دوی نیول کېږي او افغانستان ته اړول کېږي، چې هلته بیا دوی وایي چې د خپل کار له کبله چې کړی ممکن له خطر سره مخامخ شي. ښاغلی حسرت، که اوس زموږ غږاورې، زما پوښتنه دا وه چې د برلین په سمپوزیم کې داسې اړخ چې هغوی اجرایی صلاحیت لري لکه حکومتونه، یا هم هغه ټولنې چې د خبریالانو په رایستو کې له پاکستان او ایران یا هم له افغانستانه ونډه لري، د دوی حضور څومره وو او د دوی له خوا څه ژمنې وشوې؟
ګوري، دوی په ټیبل کې مونږ سره وو او خبرې کولې چې لویه چې دا خپل افغانانو کې یو رقم فساد ده. پرون پاکستان یو هغه ونیول، یو کس ونیول چې ځان یې خبریال ښودله چې زه خبریال یم، او په اصل کې خبریال نه و. متاسفانه وایي دا ګوري، دا ستاسو کار دی چې اصلي او دا د بنسټونو نه تیر شوي، آر سف نه تیر شوی، همدارنګه سی پی جي نه تیر شوی، او راغلی چې باید د فرانسې ویزا واخلي. په ټوله توګه له 2018 له اګست نه تر اوسه پورې 15,000 خبریالان اروپایي هیوادونو ته په رسمي ډول یا په رسمي ویزې کړلي. نو یو نه هات مانه پخته، بس مانه پختنه وکړه چې آیا رښتیا هم په افغانستان کې 15,000 خبریالان موجود وو په تیرو 16 کلونو کې؟ ما زه حکومت ارقام نه لرم، خو څنګه به یې وای نه، د سیدا چې تاسو په دې سیستم کې یو 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 ورکشلی د لیکي چې دا سیستم معیاري نه باندې خاطر نه حاضر نه وو خپل یا دولتونه وو خپل چنور په نه حاضر باندې باور ونکي او دا پروسس لک تکنه شي زندنه شي او تر دې ځای پورې ورسیږي ولا خبره ده بهان سه د امارات نه چې هم دغه امارات نه تښتېدل یو په پاکستان کې اوسېږي د هغې نه غواړي چې باید دوی وضعیت باید وڅاري دا شونې نه ده او پاکستانیان خو تاسو زړه پرېږدي چې په دې دوی هېواد کې باید واوسېږي نهادونه دولتونه نه دي نهادونه یوازې وړاندیز کوي متاسفانه هلته نړیوال نهادونه همدا خبر چې زه کوم هغوی هم کولی مونږ دولتونه نه یو دولتونه تصمیم نیسي تاسې پوهېږئ چې ام جرمنی هیواد ام فرانسې هیواد ام نیدرلند او ام نور هیوادونه اوس ډېر لیوالتیا نه لري چې مهاجر که د افغانستان وي که د بل هیواد وي زرې قبول کړي او پروسس یو ځای پورې ورسیږي په سر کې وه یو نعمت وو همدا خبره پرون وکړله وایي داسې په تاسو باندې یو نعمت وو او متاسفانه تاسو دغه نعمت نه هم ښه ګټه وانهغستل او بله دا چې وایي ډېری هغه خبریالان چې په پاکستان کې دي اکثرت دا سندونه معیاري نه دي او مونږ کوشش کوو او په دې لټه کښې چې دا وڅېړو او له څو مرحلو نه باید تیر شي تر څو چې مونږ یو نتیجې ته ورسېږو او دوی د دوی کیسونه وګورو او دوی ته ویزې صادره کړو هغوی خپل ژمنې وکړې چې مونږ هو مونږ ژمن یو او مونږ کوشش کوو خو مونږ دولتونه نه یو دولتونه تصمیم نیسي او دا وخت غواړي
او حسرت صاحب تاسو عملا په اروپا کې یې تاسو فکر کوم په هالند کې اوسېږئ او نیدرلند په هالند کې ولې څه فکر کوئ په اروپایي هیوادونو کې دغه روحیه کمزوره شوه د افغانانو د ملاتړ صحیح ده چې ممکن درغلی وي په همدې لستونو کې چې د خبریالانو 15,000 چې یاد سوي دي چې دوی راغلي یا هم ممکن هغه کسان وي چې دوی درېمو هیوادونو ته د تګ په نیت باندې ثبتنام شوي وي ممکن ټولنو هم درغلی کړي وي اما مجموع کې د افغانانو خصوصا هغه کسان چې د قلم کسانو یا هغه کسان چې مثلا د بیان کسانو هغوی باندې یو څه فضا تنګه شوې ده څه لامل دی چې په اروپایي هیوادونو کې یو ډول فضا سړه شوه یو ډول هغه لیوالتیا چې 2021 و 2022 کې وه هغسې فضا اوس نشته هغه وخت کې به چې په نوم افغان هم چیرته راغی ځان بې راورسوه بیا نو د کیس د ردېدو امکانات بیخي صفر وو اما اوس ګورو چې په جرمني کې په فرانسې کې حتی په همدې هالند کې او بریتانیا کې هغه د نوی قانون راغی چې ډېر لانجمن قانون دی دغه کیسونه نه منل کېږي ځکه بېلابېلې بهانې ورته کوي
تېره شپه چې زه هماغه په برلین کې وم د جرمني د نوی صدراعظم او خبرې کولې چې مونږ 2000 کسه تقریبا څه باندې 2000 کسه هغه افغانان چې تایید شوي دي چې باید راشي جرمني ته مونږ په دې هڅه کې یو چې دوی ته پیسې ورکړو او دوی خپل کیسونه نه تیر شي او بل درېیم هېواد ته لاړ شي یعنی دوی هم وارخطا دي اقتصادي وضعیت یې ټکنی ده متاسفانه دوی په خپله کور نه لري اوس په نیدرلند کې چې زه اوسېږم خپله هالندۍ کور نه لري هغه څنګه باید یو مهاجر ته کور ورکړي اقتصادي وضعیت له ستونزو سره مخامخ ده او هغه په یوازې خو افغانان نه دي چې دغه هېوادونو ته مهاجرت وکړي یا کډوالي وکړي د ډېرو هېوادونو لکه د افریقایي هېوادونه دي سومالیا ده سوریا ده ایران ده دغه هېوادونه هم کډوال راځي او دوی وارخطا شوي هغه پخوا چې دوی چې د نعمت په نوم په مونږ باندې ایښی هغسې اوس لیکي اوس په همدې پخوا په نیدرلند کې یا په اروپایي هېوادونو کې دا قانون هم نه و چې باید یو نفر بېرته خپل اولنی هېواد ته راستنه کړي اوس دا پروسه شروع شوی په هالند کې چې زه اوسېږم تقریبا د سوریې نه خلک هغه بله ورځ ویستل ویل سوریې ته ویلږدول او همدارنګه دو افغانان هغه ته ریجکت ک اته خزي د خزي هغه هغه ریجکت وکیسونه چې تاسو آماده نسته چې هغه سره مدغم شي د حالان له هوا سره.